غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی لمړی پام کړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د ملي بورډ جوړولو په لړ کې د سیاسي مشرانو سره مشورې کړې دي د پاکستان خارجه وزارت د حکومت پر ځای د شمالي وزیرستان قومي مشرانو ته د وژل شوی اس پی محمد طاهر داور د مړی د وسپارلو په ضد احتجاج کړی او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په ځنګلي ورونو کې د لا درکشو کسانو او مړو شمیر لوړ شوی دی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلانیږي
کوشش تر ډېره بده په روان دی تر څو وتوانیږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت نه کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي
سعودی عربستان د جمال خاشقجي په قضيه کې د 15 کسانو د مرګ سزا غوښته
ان قائد المهمه قام بتشكيل فريق من 15 شخص
دا او ځین نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کلرو خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم جمهور اشرف غنی د سولې د ملي بورډ د جوړولو په خاطر د مختلفو سیاسي ګوندونو له استازو سره د سلا مشورو په لړ کې نن د جمعې په ورځ د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د بلخ پخواني والي عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین ربانی سره پارک کې ملاقات وکړ توقع کیږي چې د سولې د دې نوي بورډ جوړېدو کارونه به د روانې هفتې تر پای پورې بشپړ شي د فرا والی وای چې ایران د دغه ولایت په نام نه کولو کې لاس لري د فرا والی محمد شعیب ثابت نن د جمعې په ورځ د لړم په 15مه امریکا غږ ته وویل چې ایران د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره مرسته کوي او د وسلو او د شپې د دوربینونو په شمول نظامی تجهیزات او لوجستیکي مرستې ورته رسوي د فرا والی په ځانګړې توګه د بالا بولک خاک سفید پشت رود او خاشرود ولسوالیو ذکر وکړ او ویل چې دا مهال د طالبانو د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي تیر ورځ طالبانو د حکومت پر امنیتي پوستو باندې د ډلیزو حملو په دوران کې په بالا بولک او پشتکو کې 4 پولیسان وژلي او په خاک سفید کې 10 محلي پولیس وژل فرال ایران سره 290 کیلومتره سرحد لري او د ولایتی شورا دی وغړی د عبدالله قانی په وینا په پښتکو کې د طالبانو په حمله کې د سرحدي پولیسو د کنډک د لمنځه تلو وروسته طالبان اوس ایران ته په آزاده توګه تګ راتګ کوي د کابل د امنی قماندانۍ چارواکو ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ د کابل په پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ د نښتو په ارتباط 15 کسان نیول شوي دي په نښتو کې یو محصل وژل شوی او 19 کسان زخمیان شوي خو سمدستي معلومه نه شوه چې محصلین په څه سره نښتي وو د افغانستان د پوهنې وزارت ویل دي په پام کې لري چې په 1398 لمریز کال کې 1500 نورې ښځې استادانې په ښوونځیو کې د تدریس لپاره ونیسي تیره میاشت پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په ناڅرګنده او مرموزه توګه د پېښور د پولیسو د یو پښتون اس پی محمد طاهر داور د وژل کېدو په ضد احتجاجونو په لړ کې نن د کوټې په شمول په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یې نظارت کاوه د بلوڅو په شمول د بېلابېلو سازمانونو غړو پکې ګډون کړی و د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي پښتونخوا مشر حسین آغا دغه وژنه ویغندله او پړی د پاکستان د نظامي استخباراتو په غاړه واچوله تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلی دی چې د افغانانو لخوا د طاهر خان داول د مړي درناوی او په تورخم کې په عزت او ابرو کورنۍ ته سپارل باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپګان باعث نشي طاهر خان داول د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې غائب شو او د سه شنبې په ورځ ناوخته مړ د ننګرهار ولایت د دور بابا پولیس والۍ کې د ډیورنډ کرښې سره څرمه وموندل شو. حکومت یې مړ د ننګرهار ولایت قومي مشرانو په وسیله د هغه کورنۍ ته په تورخم کې حواله کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوسټ دغه کار خپل خپګان څرګند کړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دی چې د افغانستان له حکومت نه غوښتي وو چې د داوړ مړې د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو پر ځای پاکستاني چارواکو ته وسپاري، خو د داوړ کورنۍ نه غوښتل چې پاکستاني پوځیانې مړې قبضه کړي. شمالي کوریا نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ یو امریکایي تابعه چې سږکال په اکتوبر کې هغه هیواد ته بغیر قانوني توګه د ننوتلو په جرم نیول شو وبېشړي. د شمالي کوریا د مرکزی اژانس رپورټ لمخې د اوټو وارنبر په نوم امریکایي چې ځان یې د پوهنتون د محصل په نوم معرفي کړو، د تحقیقاتو په دوران کې اعتراف وکړ چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے د ادارې لپاره جاسوسي کوله. یوې نړیوالې اختصاصي محکمې د کمبودیا د پخواني مارکسیستي رژیم دوه لوړپوړي چارواکي په کمبودیا کې د 1970 میلادي کال په لسیزه کې د ظالمانه قدرت په دوران کې د بېګنا انسانانو د قتل او نسل کشۍ په جرم مسول ګڼلې دي. د رپورټ خلاصه لاشق الله رحیم زوی نه واورئ.
محکمې د کمبودیا پخوانی جمهور رئیس خیو سامفا چې 80 کال عمر لري او د خمروش د ډلې بل مشر نونچی چې 92 کال عمر لري نن د جمعې په ورځ د بشریت ضد جنایاتو کې مجرم وګڼل. په دې کسانو د وژلو، د خلکو د ورکولو، په زور د خلکو غلام کولو، شکنجه او په مذهبي، سیاسي او قومي لحاظ د خلکو زورولو تورنول. په هغوی دا تور هم و چې د ویتنام او چام د قبیلې خلک یې په ډله ییزه توګه وژلي دي. دغه دواړه کسان د خمروج د کمونست ډلې تر ټولو جګپوړي مشران غړي دي چې لا هم ژوندي دي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دواړه ملزمان دا وخت په زندان کې دي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې بل شوي ورونه تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي وژل شوي او وضعیت یې ورځ په ورځ سختېږي. یو شمیر ښاري سیمو ته ورنږدې شوی او د سوزولو له ګواښ سره مخ کړي. کارپوهانو ویلي دي چې دغه تباه کوونکو ورون د لګېدو څو سببونه وو. یو دا چې په غیر عادي ډول سږکال موسم ګرم او په کالیفورنیا کې سخته وچکالي وه.
We're looking for any sort of human remains, any sort of hazard that might prevent people from coming back.
دا د نجات او ژغورنې د عملې د یوه غړي غږ دی چې وایي کوشش کوي چې په سوځېدلو ودانیو کې د مړو نښې او نشانې ومومي او د ډي ان اې په وسیله بیا پیژندنه وکړي. په عین وخت کې له سوځېدلو کورونو او موټرونو نه تر اوسه پورې د شپږشو کسانو مړي راایستل شوي دي او چارواکي وایي چې په سلګونو کسان لا درک دي. دا 2000 په شاوخوا کې کورونه او تجارتي مرکزونه په بشپړه توګه سوځېدلي دي. او د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال مایک پنس د جنوبی چین په سمندرګي کې د اقتصادي او نظامی فعالیتونو لپاره د یو رهنما اصول یا کوډ د جوړولو د کار د بشپړېدو غوښتنه کړې، خو کارپوهان وایي فکر نه کوي چې دومره ضرب دغه کار وشي، ځکه چې د چین او آسیان د سازمان ترمنځ مذاکرات شاید چې د 2021 میلادي کال تر پای پورې دوام وکړي. د جنوبي چین د سمندرګي ټوله مساحه 3.5 میلیونه کیلومتر مربع ده. چین د ټولې خاورې ملکیت دعوه کوي، خو مالیزیا، ویتنام، تایوان او برونی هم پکې خپله برخه واړي. فکر کیږي چې ډېرې غټې طبیعي زیرمې پکې دي او چین پکې مصنوعي تابوګان جوړ کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به راسو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د انتخاباتو د څار اداره وایي اندیښنه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یو ځل بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وځنډوي، خو کمیسون وایي هڅه کوي چې نتیجې په ټاکلي وخت اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو سره یو شپې اداري اندېښنه لري چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پر اعلان شوی نیټه د ولسی جرګې د ټاکنو لمړنۍ پیلي خبرې نکړي، نو دا کار به د جمهوریت سره د ټاکنو په برخه کې د دغه کمیسیون په وړتیا ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د اداري پیپا اجرایوي رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا رالیف سره په مرکه کې د ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د بهیر ځنډني حرکت ته په کتنې اندېښنه وښوده چې ممکن دا کار یو ځل بیا د دغو ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان سبب شي.
دا چې پایله اعلان شي د پرې معنا نه ده چې هغه به نهایي پایله وي، هغه وخت ته پکار ده چې هغو ته رسیدګي وشي او تر څو رسنۍ پایلو ته لاره ورکړي او هغه د منلو وړ وګرځي. دوم قدم کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي چې یو درسن عمل نیټه ده، او دا تر څو چې کمیسیون دیتا چمتووالی نیسي لږ تر لږه ځینې هغه عاجل اصلاحات باید رامنځته شي. موږ او له بعده مرغه چې وخت له کمک سره مخامخ یو نه توانېږي چې یو درسن عمل ته په ټوله معنا باندې آمادگی ونیسو. هم ژمه یو خان ده، هم د پارلمانی ټاکنو دغه زازیدل ایدل عمل ګوري چې حتی د ولسمشرۍ ټاکنې هم وغځي. نیټه
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وایي که د ټاکنو کمیسیون په ډېره چټکتیا سره کار وکړي، نو ممکن د دوه درې ولایتونو پیالي د لیندۍ په دوهمه اعلان کړی شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې ټاکل شوی و چې د لړم په 19مه د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیالي اعلان شوی وي، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دا اعلان وځنډو او د دوه دېرش ولایتونو ټاکنو لومړنۍ پیالو اعلان د پاره یې د لیندۍ دوهمه او د کابل ولایت د ټاکنو د اعلان د پاره یې د لیندۍ لسمه ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال سید زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا کمیسیون اوس هم هیله لري چې د ټاکنو لومړنۍ پیالي به د ژمنې سره سم په ټاکلې نیټه اعلان شي. ښاغلي سعادت وویل که چېرې دوه درې ورځې ځنډ راشي نو علت به یې د پیالو د شفافیت په خاطر وسي.
کوشش تر ډېره بریده په دور روان دی تر څو وتوانېږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت له کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي او د ټولو کاندیدانو هغه شکونه هم لرې شي، دوی ټول قناعت وکړي. په دغه موخه که چېرته دوه درې ورځې ځنډېږي هم دغه ځنډ نسبت د دې څخه چې هغه په بیړه سره ترسره کېږي
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال د جمهوریت سره د ټاکنو د مهال ویش په اعلانولو کې د ځنډ په اړه چې تېره اونۍ د دغه کمیسیون رئیس یې په دوه درې ورځو کې د اعلانولو ژمنه کړې وه، وویل چې د کمیسیون چارواکي لا هم د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې له استازو سره په دې مسله په سلا مشورو بوخت دي چې دغو سلا مشورو په پای کې به مهال ویش اعلان شي.
یعنی تر اوسه پورې خو دا شاوخوا پنځه میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي، دوه میاشتې نور هم وخت دي لپاره لرو چې د تقویم د اعلان دپاره. اما کوشش دا کوو چې څومره کولای شو دا یو په دې کې دقت صورت ونیسي او هڅه دې کوو تر څو دقت د سرعت قرباني نه کړو او داسې یو تقویم ولرو چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره ته په کتو سره د پلي کېدو وړ واوسي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل یو دېشتمه د جمهوریت سره د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. تر اوسه جمهوریت محمد اشرف غنی سربیره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد عبدالی دغه ټاکنو کې دلیدو ته چمتووالی ښودلی. ځینو رسنیو د جمهوریت سره پر روان ټاکنو کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاحکار محمد علي پتمر، د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د دلیدلو په اړه هم خبرونه خپاره کړي، خو په خپله دغو درېواړو احتمالي نوماندانو په رسمي ډول د خپلو نوماندانو دې پخلی نه دی کړی. همداشان د افغانستان لوی سیاسي ائتلاف هم ویلي چې ژر به د جمهوریت سره ټاکنو ته خپل نوماند نوم اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بدخشان په ولایت کې خلکو سوداګرۍ ته مخه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ را لېږلی.
د ختیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر خلک د بدخشان په مرکز کې کاروبار کوي. دوی وایي چې واړه کاروبارونه یې پیل کړي وو، خو اوس یې سوداګري پراخه شوې ده. دغه تجاران وایي چې بدخشان د تجارت لپاره ښه ځای دی، ځکه د دې ځای خلک نورو ولایتونو ته د ورځنیو مزدوریو لپاره ځي او لوی کاروبارونه نه لري. د قرباغ اوسیدونکی نادر خان چې فیض آباد ته د کاروبار لپاره راغلی وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې دلته کاروبار پیل کړی دی.
ما نوم نادر خان ده، زه د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ یم. زه دغلته موټرو ګلان دي، دا بربا کوي دغه شی نه مونږ دغه کار کوي، د موټرو ډیکوریشن ورته دغه کار کوي.
نو څومره وخت کیږي ته فیض آباد ته راغلی او د مزدوري کې؟
تقریبا دوه کاله وشو چې زم راځم، او دلته 15 شپې موږ دغه مزدوري کوو. شل شپې بعد موږ د ځای نه ځو. ولله د ګزه میاشتې راسي ته موږ عواید ډېر کمیږي. اوړي کې بیا ښه ګزاره کیږي، 300-500 موږ ته پاتې کیږي. را خاص دي موږ خپل انډیوالان سیم دي، خپل کابل ولایت سي لس کسه دلته دا کار کوو. د موټرو په دوه قناعت کوو اوس، ولې ځکه مجبور یې زیات پټۍ ځمکه موږ نه لرو، دوکانونه موږ نه لرو. په دغه مجبور یې که دغه مو نه کوو په خپل ولایت کې کابل کې غټو پیسو باندې سه کاروبارونه کوي، کمو باندې نه کیږي، او ډېره موږ نه لرو، مجبور یې په دغه لږو قناتو کې ګزاره وکړو.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې په فیض آباد کې د لایلامي ګرمو جامو دوکان لري، وایي چې په تجارتي اړخ کې ډېرې ستونزې ګاللي، خو بیا هم دوی په فیض آباد کې کاروبار کوي.
نو می دلاور دا او ولایت ننګرهار د ولسوالۍ سارک دا کبال کار کوو. دا لکراچی راړو لپی خبره راړو خرسو کله سیزن خسته
شي کبال دی
دا جامپر دی کوټونه بچاګانا او زنانه دا شین دی پکې دا لباس ته بس کله خسی کله غسو دا یو دو دو درې کال کې لګځي پدا مخ وختو غو نه دی بس خې زما هم کار خې به وړ چې نه کنه وړ بدانی مان راړو کې خاص خوند نه او اوس خته گزاره کوي سی ورځم چلیږي په اوس لګ ماسلم ګران کړه دا مانم ګران سی مخې بندل په 2000 راته او 2000 درینم زرفې بندل من راځي.
بدخشان ته هغه وخت د نور ولایتونو د خلکو تګ راتګ زیات شو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت دغه ولایت ته غزیدلی سرک قیر شو. د فیض آباد یو تن اوسیدونکی عبدالقدیر صفا وایي چې د ختیځو ولایتونو زیات خلک دلته له هغې وروسته چې سرک قیر شو د کاروبار لپاره راغلي دي.
بعد از اینکه سرک کشم فیض آباد پخته شد، یکی داد مردمای از خارج از بدخشان به بدخشان آمدن، در اینجا تجارت میکنن.
له هغې وروسته چې د بدخشان کشم ترمنځ سرک قیر شو، د فیض آباد له خارج قندوز، ننګرهار او لغمان خلک راغلي او دلته یې کاروبار پیل کړی دی چې اوس ښه کاروبار لري. د فیض آباد پخوانی ښار په تیرو څو کالو کې ونړول شو، سرکونه پراخ شول او نوې لوړ پوړې ودانۍ پکې جوړې شوې. اوس د فیض آباد سرکونه قیر دي، خو د ښار ګډوډي د پخوا په څیر په خپل حال پاتې ده. فیض آباد کې اوس د مسافرو د اوسېدو لپاره هم ځایونه شته، خو پخوا له نورو ځایونو څخه د راغلو کسانو لپاره په ښار کې د اوسېدو ستونزه موجود وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هم نړیوال رپورټونه. په سعودي عربستان کې څارندوالان وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په قضیه کې د 11 کسانو څخه تحقیقات کیږي. خاشقجي تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې اول ووژل سو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې سو. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په سعودي عربستان کې څارنوانو ویلي دي چې د شمال خاشقجي په قضیه کې 11 کسان متهم شوي دي. چارواکو همدارنګه د 5 متهمینو لپاره د مرګ سزا غوښتلې. څارنوان وایي پلان دا و چې خاشقجي ته قناعت ورکړ شي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي، خو د تحقیقونکو مشر د خپل واک نه ناوړه ګټه اخیستې او په خپل سر اقدام کړی. د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې دننه د جمال خاشقجي د قضیې په هکله بیلابیل نظرونه ښکته پورته کېدل، خو بالاخره د سعودي عربستان حکومت ومنله چې هغه دننه په قونسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي د څارنوال مرسیال شالان بن شالان اعلان وکړ چې د خاشقجي په قضیې کې 5 کسانو ته د مرګ سزا غوښتل شوې. په دې کسانو تور دی چې د خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی او یا یې هغه وژلی دی. ښاغلی شالان همدارنګه ویلي دي چې د شپږو نورو کسانو سره به هم مناسب عمل وشي. د سعودي عربستان د څارنوال مرستیال ښاغلی شالان په ریاض کې خبریالانو ته وویل چې په بهر کې د جمال خاشقجي ژوند کول سعودي عربستان ته یو ګواښ و، او په همدې خاطر د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد الاسیری یوه ډله کسان د ځان سره د ترکیې د استنبول ښار ته وړي و چې خاشقجي ته قناعت ورکي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي.
النقائد المهم قام بتشكيل فريق من 15 شخصا.
د الاسيري په دې ډله کې 15 کسان ول چې په دریو ګروپونو ویشل شي ول. یو ډله د استخباراتو، بل د مذاکراتو او دریمه لوجستیکی ډله وه. د مذاکرې د ډلې مشر جمال خاشقجي پیژانده او امر یې کړی و چې هغه باید یو خوندي ځای ته یوړل شي، خو په همدې پروسې کې هغه ووژل شو. د سعودي عربستان د چارواکي همدارنګ وویل چې جمال خاشقجي د سوک او چپیړې په جنگ کې وژل شوی.
تم التوصل الى اسلوب الجريمه وهو عراق وشجار.
د فزیکی جنجال لوجه چارواکي مجبور شول چې خاشقجي ته د بهوشي درمل ورکړي او لاسونه په خي وتړي. هغه د همدې جنجال په دوران کې وژل شوی. د دې ټیم 15 غړو منل لري چې خاشقجي وژلای بیا د هغه بدن ټوټه ټوټه کړي او د قنسلګری نه بهر ایستلای. ترنوال همدارنګ خبريالان ته وویل چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو جوګپړی سلاکار سعود قحطانی ممنوع الخروج اعلان شوی. هغه نشي کولای چې د خاشقجي د وژل کېدو د تحقیقاتو په دوران کې د سعودي نه بهر ووزي. د خاشقجي د وژل کېدو نورسته ښاغلی قحطانی چې د ولیعهد محمد بن سلمان د اړیکو د څنګ مشر و د خپل مقام نه برطرفه شو. د سعودي د غتارنوال همدارنګ ټینګار وکړ چې محمد بن سلمان د دې عملیاتو په حق له هیڅ معلومات نه درلودل. په بیروت کې په امریکایي پانتون کې د سیاسي علومو پروفیسر هلال خاشان وایي چې دا به ډیره سخت وي چې سړی د سعودي عربستان په دې قصې باور وکړي. په سیاست کې اخلاق او اصول نشته او یوازې ګټې په نظر کې نیول کېږي او زه فکر کوم دا به د امریکا په ګټه نه وي چې محمد بن سلمان د لاسه ورکړي. د سعودي چارنوالانو په دې قضیه کې دغه کسان د قربانۍ ګډوري کړي دي. هغه اول د کسانو ته د خاشقجي د وژلو امر وکړ او اوس به همدغه کسان اعدام کړي. په همدې حال کې ترکیه ویلي دی چې د جمال خاشقجي د وژل کېدو سبچوي جریانې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته ورکړی او په دې سبچوي غږ کې ښکاره معلومیږي چې هغه څنګه او چا وژلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش ډلې ته باید ماته ورکړ سي او هم باید د جګړې شدت کم سي. دا د سوریه لپاره د امریکا تګلارې اهداف دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په داسې وخت کې چې د سوریې قواوې د خپل ملک په جنوب کې د داعش د ملیشو د شړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، د سوریې لپاره د واشنگتن خاص استازي ویلي دي چې په سوریې کې به د امریکا هغه طرحې چې وعده یې کړې ده دوام پیدا کاندي. د سوریې لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری وایي:
What we're looking for is the enduring defeat of ISIS.
سچې موږ غواړو هغه په سوریه کې د داعش محوه کول دي او د هغه ملک د سیاسي جریان په هغو اسو کې یو نوی قوت پیدا کول دي چې د سوریه د خلکو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ په هغه ملک کې شخړې ختم کړي. په سوریه کې دغه تشدد په 2011 کال کې پیل شو او د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د تخمین لمخې په دغه شخړو کې تقریبا 1400,000 خلک مړه او 15 میلیونه خلک چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د ملک نه وتلي دي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې هلته په سوریه کې د بشري مشکلاتو په حل کې مرسته کړې ده، خو بیا هم د اسد پر رژیم د دې ملامتیا چول شوي چې د سوریه د مهاجرو پر راتګ کې مشکلات پیښ کړي دي. د سوریه د پاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری وایي:
The US government has not urged refugees not to return, nor have we urged governments to try to block.
د امریکا حکومت خو نه مهاجر دې ته تشویق کوي چې وطن ته لاړ شي، او نه حکومت دې ته تشویق کوي چې مهاجرو مخه بند کړي، او یا هم مهاجر وطن ته راتګ نه مایوس کړي. زموږ دریز دا دی چې په دې برخه کې باید په خپل خوخه مهاجر فیصله وکړي، او وطن ته د مهاجر راتګ باید پر رضاکارانه ډول وي. دا وی راتګ هم باید محفوظ وي، او دا وی د راتګ د پر باید شرایط هم خوي، او دا سه اونشي چې دغه مهاجر باید داسي وډل حساب شي یو چا په ذریعہ دې ته مجبور شوي چې بل اختیار نه لري بغیر له دینه چې د رژیم په کنټرول کې راشي. د سوریه د پاره د امریکا خاص استازي د دې پښتنې په جواب کې چې څوک به امریکایي عسكر د سوریه نه وځي په دې ټینګار کړي چې د داعش د نفوذ د ختمول د پاره د هغوی په ضد باید د اوږدې مودې مبارزه دوام پیدا کاندي. له بلې خوا ټاکل شوی چې په راتلونکي کال کې به د کیمیاوي وسلو د څارنې مهمې ډلې د نورو ماهرینو سره یو ځای په سوریه کې د 2014 کال د زهرجن ګاز استعمال د مسلې په باب چې څوک یې مسؤول دي تحقیقات پیل کاندي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
بنگلاديش غواړي د میانمار څخه ورغلي مهاجر بیرته خپل کورونو ته ولیږي، خو د بشري حقونو ډلې وایي په دې کار به لوی بشري ناورین رامنځته سي. دا اکثریت خلک د میانمار د روهنګیا د سیمې اوسیدونکي دي چې د ظلمونو او وژل کېدو له ویرې یې بنګلادیش ته پناه وړې ده. امریکا د میانمار د حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه هر څه ژر هواره کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په بنگلادیش کې د میانمار د مهاجرو په دغه کمپ کې اندېښنه او ویره پیدا شوې ده، ځکه بنگلادیش غواړي چې دوی بیرته میانمار ته لاړ شي. یو شمېر مهاجرو امریکا غږ ته ویل چې دوی نه غواړي بیرته لاړ شي.
د میانمار خلکو موږ ووژلو او بند کې واچولو، موږ دلته د عدالت لپاره پناه راوړه.
موږ زیات څه نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. که موږ ته خپل حق راکړل شي، موږ به بیرته خپل کور ته لاړ شو.
له 2018 کال راهیسې په سلګونه روهنګیان د میانمار د پوځیان له ویرې وتښتېدل. بلخوا روهنګیایي ملیشو د میانمار پوځیانو بریدونو پر وړاندې درېدلي دي. تېره میاشت د بنګلادیش او میانمار حکومتونو اعلان وکړ چې دا مهاجر به بیرته خپلو کورونو ته ځي، خو د حقونو یوې ډلې دا د بې پروایي عمل بولي.
They need justice and they need
دوی عدالت غواړي. دوی ته باید ډاډ ورکړل شي چې بیرته پخوانی حالت ته چې شکنجه او زورول وو نستنیږي، چې دا ډول هیڅ ډاډ نه دی ورکړل شوی.
یو شمېر روهنګیي مهاجر په زور د لیک له ویرې له کمپ څخه وتلي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې بنګلادیشي ځواکونه کوښښ کوي چې د هغوی مخه ونیسي.
ما د بنگلادیش حکومت چارواکو نه په دې حکله پوښتنه وکړه. هغوی راته وویل چې یو لیست یې برابر کړی دی، په دې حکله نور معلومات نه وو.
په ورته وخت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د چهارشنبې په ورځ د سنگاپور په یوې سیمه ییزې ناسته کې د میانمار پر مشرې آنګ سان سوچی نیوکه وکړه.
د پوځیانو لخوا زور زیاتی او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې 900,000 روهنګیایان بنګلادیش ته لاړ شي. د کار لپاره بهانه نشته.
یو شمېر کسانو د امریکا د تند غبرګون هرکلی کړی دی.
تاسو په برما کې د قانون او عدالت ماتول ګورئ. د برما پوځیان له مجازاتو پرته عمل کوي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې امریکا، غربي او یو شمېر نور هیوادونه د سویلي آسیا پر ملتونو فشار راوړي. موږ تاسو څارو او هر یو سره حساب کوو.
د میانمار حکومت د خپلو وګړو د ځورونې دا ټول تورونه رد کړي دي او وایي چې دا یوازې په 2018 کال کې د روهنګیي وسلوالو ډلو ځواب و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څو مهم خبرونه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي چې د پنځم په ورځ د کابل د پونتون په لاله کې د محصولینو ترمنځ د نښتو په ارتباط 15 کسان د تحقیقاتو لپاره نیولي دي. د فراه والی محمد شعیب ثابت نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې ایران د خپلو ګډو په خاطر له طالبانو سره په فراه کې لوجستیکي مرسته کوي او د وسلو او د شپې د دوربینونو په شمول نظامي تجهیزات ورلیږي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په نظرګند توګه د پېښور د پولیسو د پښتون ایس پی محمد طاهر داول د وژل کېدو په ضد احتجاجونو په لړ کې نن د کوټې په شمول په بیلابیلو ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي او د داول د وژلو په خلاف مظاهرې وکړې. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې په شمالي کوریا باندې به خپل عظمي فشار جاری ساتي، خو د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې عالي غونډې لپاره یو مهم شرط نه صرف نظر کړی دی. امریکایي مامورانو د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې سرمشریزي غونډې په ارتباط دا شرط ایښی و چې شمالي کوریا باید لومړی امریکایي مفتشانو ته د خپلو ټولو اتومي زیرمو پته ورکړي او شمالي کوریا غوښتنه کړې وه چې لومړی باید امریکا خپل اقتصادي بندیزونه رفع کړي. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د جنوبی چین په سمندرګي کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه د یو کوډ یا رهنما اصول د جوړولو د کار د زر ته زره بشپړ کېدو غوښتنه کړې، خو چارواکي وایي فکر نه کوي چې دغه به زر سرته ورسیږي. د چین او آسیان د سازمان ترمنځ مذاکرات به د 2021 میلادي کال پورې دوام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تقریبا دو کاله پاتې دي د امریکا دواړو غړو سیاسي ګوندونو د جمهوریت لپاره خپل آمادګي پیل کړې ده.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه دوام.